وخت هم خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخ کې درځي چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28مه په یو بین کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې پر پرانیستوند کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځنګړي استاد یو دینما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون سنې سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زر نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 50 افغانان دي. ته د افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 30مې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لویانو د نومبر په 30مه د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې دری امریکایي او دری چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنۍ سره یوځای سي. هغه څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندني او د اعدام له سزا سره مخامخ و. شپېته کلن ګایلي د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. او 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړ چې په دغه تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقيف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادله په اړه د رواني میاشتې په پیل کې دولس مشر بایدن او شي جنګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د پوز په بریدونو کې لکتر لګول اسکسر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28مه د کمال عدن د روختون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیل پوي بریدونو کې وژل شوی دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرائیل پوز په غزه کې پر هغه کم به هموي بریدونه کړی چې په تیر وکال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوی. خلکو په کې پانا خسته باندې د دوی په خبره پم دې کم کې وطن وشه شي دي. د بریدونو په دا بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیل لوربند روسه په غزه کې دوربند لپاره اهله مندي. روسي خبرپتا چې اوکرين چارواکي وايي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اوديسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرين د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28مه په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
هناکه وند کې وي او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخني
خلې می دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی چې مان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرکوالات قلا دغه کمالات کوم دي د دې ته چي ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسې
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګر زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخله فابریکه کې
پرون کې تر نورو پرونه حمله لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روختر نړیوال سازمان او د روختر نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری لملمړ شي دي. یا دو سازمانونو خبردار ورکړي چې دا واپس اړ دو سره به په راتلونکو میاشت کې دا ناروغي لزیات شي. پورته وخت کې شمیر کورنۍ هم وای چې روختي خدماتونو ته د لاسرسي لملای ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته ومړ شي دي. ډاکټران سخت یخنۍ د واکړتیا او ماشومان لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د ناروغي اصلي لاملونه ګڼي. نور جزات سنګه کړ
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یا دو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109,903 پیښې او 196 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو التم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکي خصوصي تمانو سوړلای هغه وو په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډیره سخته خپه یم په خدای نور ټول واړم مریضان دي هغه مراته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه بغل د پیښو مړینې شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخت کېږي باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په دیالسمه ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق زاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لوی فیصدي ښکاره کوي؟
بل څنګه چې ژمه مخ پر رسیدو ده او په دې وخت کې هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ځوان شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرکې نه لاندې ځوان کې اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نشتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومان ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورسره بلې مخ په زیاتېدو ده. د او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې او ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس یا بکتریا وي دا ځینې سی او بل اخر د هغه د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته ځینې داسې دغه ریواجونه هم موجود دي چې غلط ریواجونه چې د هغه ریواجونو په اساس باندې په یو ځدی چې هغه ریواجونه دوی د پاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لری پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په خار دننه کې هم کله یو ماچوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې مهندي اخري سینه په وښو چې د غړوي او یا کوټپ کېږي او د بل ټوپې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپل دغه د پښتو یو حرکت محدود کوي او هغه ماچوم په صحیح توګه هغه ځان نشي هغه چې د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي او یا هم هغه اخري په ټوټه پوری مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هغه باندې چې مخلي وي هغه په کلکه تړي او یا هم په لر پروتو کلیواله منطقو کې په غرنوي سیمو کې چې حالت جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سريچ دي. دغه سريچ د اخري په ټوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلې دي چې دومره کلک سريچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکت فوق العاده محدودي چې دغه په خپل د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي او بل علت هم دغه د چکل په جنو موسم دی اکثرا زمنګ خلک ډیر زیات غریب دي نو یو کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هواي بدل شي هغه ته هم د غړي پام نه کوي او اکثرا کړکوي کې پلاستیکونه بندوي نو چې کله پلاستیکونه بندي دی ویل خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخلي کی د بل خوا څخه چې دلته د نن په کوټه کې تعداد د فامیل ډیر زیات وي نو هغه کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کوي نو اوس کچیر د غماشوم په سینه بغل باندې لته اخته وي به په خپل د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورستل دینه په افغانستان کې ونور مخ په سړې دود او حتی د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده په دغه سیاو اساس شرایط کې نور سم د دغه ماشومان روغتیا ته ګواښ پیښدل شي ځکه وړاندې تاسو عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په خاطو باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د دغه ماشومان د روغتیا په برخه کې د کار وشي
داسې چې د افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډیر زیات دی ته اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دند ده چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو د هغوی عایدات پشي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس تر څو وکولی شو موږ دغه ناروغي په مقابل کې چې مجادله وکړو د دې خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه دغه وخت هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض نو په دې خاطر باندې موږ
ډاکټر صاحب نړیوال سازمان دغه مسله ریاده کړی ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دجاتو په برخه کې مسونځي شته ده دوی څنګه مرسته کوي چې په افغانستان کې د ماشومان او د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجیده په خاطر یې تر سره کی
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومان په اړه باندې چې خپله مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ فند او مندي باید تعقیب یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر یا غریب ته نړیوال ته پکار دا چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاری او کې اول ته چې کوم شینه چې ناکسینا روغی د لپاره کومې دواګان لري اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شپانو ته ځي ورته چې درېمه خبره دا ده د رسنوي او مسولیت په دې کې دا ده چې رسنوي هم باید خپل وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې چیرې دغه مراحل د دوی ته کې نه به تر مونږ کولې شو چې دغه ساري ناروغي او انتانی ناروغي چې دي مخاوني شو درګار ډیره مشکل ده چې په داسې هواد کې د غریب هواتی اول ته د سواد کچا هم کم وي او عایدات هم کم کار هم نوي د دې ناروغي مخنیوي ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سبد الحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 10 او د جولای په 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد جیوار راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونامانن په یو خبر پانه کې مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواک ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمه پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتیدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي. د دوه هیټرې مغونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړي استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 10 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمل بحثونو ورسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېم غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکرين د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونی کې پنه خکړې دي. اوکرايني چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکرين د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکرين پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکرين کې د وایو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړې. تفصيل پر راپور کې
اوکرینی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هیواد پر بلا بلا خارونو د بیپلوټال وټوکو توغندې و پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرینی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات پنخه شوې دي. د اوکرین د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړني څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي لدی وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکرين د انرژي پر تاسیساتو د بریدونې په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکرين کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکرين چارواکو څومره د مخکې خبرداري ورکړې و. روسیه د ژمي پوګدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روان میاشت کې اوکرين د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس په ویلي دی بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپوړي چارواکي روز مری ډی کارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکرين د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي. د روان ژمي بعد اوکرين او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمي وي. بل پلو د اوکرين پوزن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندي زبریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لا پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال د ژمی د راتګ لمله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمی سړې څپې ته اندېښمن دي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمی لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشټون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړ دي. نور تفصیل پر راپور کې.
قلم دغه مومنان مې دغه اړ دي، د زوی اطمینان مې دغه اړ دي، ورور خپل د مدغه مومنان مرته ولاړ دي. الا دغه کمالات کوم دي دادی ته چی ویني لري او چن مو درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته راګر دي پر د خیمو باندې پر د ځای
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شو ته ورا ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مومنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغه کډوالو کورنۍ یو شمیر چې په خپل هیواد کې د وسیدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل اعتمادو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخیمه کې سیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې سیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک ورور دغه مومنان ګرد نه جوړ دي. دغه دي تورته ګور وساله ته دغه دي نه جوړ دي تبې کیږي کومه را پورې دي ټول کور م دغه رقم دي یم دي ورور ولا کوم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم ورور د خپل د خیمه وسلرم پر وای شو دغه می پلارونه دي ورور دغه می بشان دي ګرد کښنانو د رقم رضان ورور دای و چرګ بس خاص لختار اسو کیز په کور کې لرم اکور دي ته قربان دي یم دي راځي دغه نو کینې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک موږ پر بده سوي دي دا وساله نه موږ بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالا ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالي مرستندوی ادارې د لومړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناغه مونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چارون په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس جوړې خړلې ده دغه چې وچن جوړې خړلې په ترخه چا وسن جوړې خړلې ده دا رکن داز مژ باندې د جلې چر باندې خیمه ټول لسې کې د مرور خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوته درو چې ما خیا د باران سه ځان په پټ
د خونو باران روان شي وبراله ده خوبه خون په مخه کې نو جمع دی یخ دی نری نری ټاټونه دی ټاټونه مخېمې مو د سری سری دی نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تر خبرې دوپری د راستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بری او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځنګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په مخه جوړ شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیت سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنۍ تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ پاندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې غوړی چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنۍ میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیات سره بنې وازی د میکرونی بیا تیجی بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې ویل موږ په داسې ماشینری مل خارج وارد کړی دا ډالر استمنی ولای دا نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سره مګزاري به باندې سوی دا مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. بس
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوش دي. هغه وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابر کړې ده. ځای خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل ورسي. هغه له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پنګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې ومه ایران کې کار کولو او شکر الحمدلله وزلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوی د عمل کار د نور تجارت نه مې دا غوښتنه د سراس خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم د امان ده نو نغواړم چې عمل ته کارخانه جوړې.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابر ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
تاسو دې